سلامت را فراهم سازد.
تشکر.
سلامت جامعه، سلامت مادران آغاز می شود و ما قابله ها آینده ستون این مسیر هستیم و انشالله که صدای ما به گوش مسئولین رسانده شود و در این عرصه به ما کمک کنند.
سپاس از شما، از هر دو مهمان ما، شهربانو قابله در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و حسنا موحد، یک محصل که از آموزش قابلگی در افغانستان محروم شده. باز هم سپاس از شنونده های ما، هم تشکر که تا حال با ما بودن. برنامه این حق من است از رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. خدا.
سلامونه، وقت بخیر. خراغلاست دی محل خبرونه ته مخک تر دی چې د خبرونه مطلب ته لاشو خبرونه. د قبلګنو نړیوال ورځ په داسې حال کې رسیدلې چې دوی په افغانستان کې لږدي ننګونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق یا UNPI د قبلګنو تر نړیوال ورځ په مناسبت وایي چې قبلګنې په افغانستان کې د اړینو روغتي خدماتو نوي سلنه چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ادارې نن دوشنبه د غویې شپاړسمه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په بحراني حالاتو کې د روغتي پاملرنې ځانګړې اړتیا په تېره د میندوارۍ او زیږون پر مهال بنسټیزه ده، او دا قبلګنې دي چې د دغو خدمتونو پر وړاندې کولو سره د ډېرو خلکو ژوند ژغوري. د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق تر دې مخکې هم ویلي وو چې افغانستان د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره لا تر اوسه څخه زیات قبلګانو ته اړتیا لري. خو د نجونو د زده کړو بندیز او د صحي انسټیټیوټونو تړل کېدو په دې برخه کې سخت کمښت رامنځته کړی دی. د قبلګانو نړیواله ورځ داسې مهال رسېدلې چې د طالبان حکومت د 1303 کال د قوس په میاشت کې په افغانستان کې د نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قبلګۍ په برخه کې زده کړې منع کړې دي. دغه پرېکړه د نړیوالو ادارو سخت غبرګون راپارولې او د افغانستان ښځو پر روغتیا یو سخت ګزار بللی دی. د پاکستان پوځ وایي چې د پوځي مانورونو د یوې برخې په توګه د فتح په نوم له ځمکې څخه ځمکې ته د توغندۍ ازموینه کړې چې 160 کیلومتره واټن لري. پاکستاني رسنیو جونیوس د دوشنبې په ورځ د غویي په 15مه د پاکستان د پوځ قول اردو څخه راپور ورکړ چې د دې ازموینې هدف د ځواکونو د عملیاتي چمتووالي ډاکمن کول او د توغندیو سیستم او د هغې دقت په ګډون د یوایتي تخنیکي پرامیټرو اندازه کول و. تر دې مخکې پاکستان د شنبې په ورځ د غویي په 14مه د ابدالي په نوم یو توغندی وازمی چې 450 کیلومتره واټن وهلی شي. د عبدالسال کده چې د هند تر دې وړاندې تر ادارې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ له مرګونې برید وروسته د اسلامآباد او نیو ډیلي ترمنځ کړکېچ زده شوی دی. په دې برید کې لږتر لږه شپږ ویشت سلنه وژل شول چې ډیری هندوان ول. هند په دې برید کې پر پاکستان د لاسته لرلو تور لګولی دی، خو اسلامآباد تور رد کړی دی. روان د متحده ایالاتو سره د هغو مهاجرینو د منلو لپاره د خبرو اترو پر لمړۍ مرحله کې د چیلې دی واڅخه استل کیږي. د دې واده بارني چار وزیر د اعلان د یک شنبه په مخام به وی تلویزیونی پروګرام کې وکړ. روان د کلون رئیس د هغو کډوالو کوربتو کوي چې لوی دي سیوادونه د شړلو پلان لري. د غیبات په 2022 کال کې له برېټانیا سره تړون لاسلیک کړ چې له هغه واڅخه زرګونه کډوالو منی، خو دا تړون تیر کال هغه وخت لغوه شو کله چې نوی لمړۍ وزیر کار ستار پر واک تر لاسه کړل. روسي خبرم دا چې د اسرائیل د بن ګورین هوایی ډګر نږدې د حوثیانو د راکټي بریت وروسته لمړی وزیر بنیامین نتنیاهو خبردار ورکړی چې حوثیانو د هغوی ملاتړ به مسؤول وګڼل شي. په نهایت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حوثیانو د اقدام خپلواکه پریکړه او د فلسطینیان سره د دوی د یووالي احساس پایله وبله. د یکشنبې په ورځ د تل ابیب د بن ګورین هوایی ډګر ته نږدې د حوثیانو لخوا د توغول شوي توغندي په پایله کې اته کسان ټپیان شول. د ایران ملاتړ لرونکو حوثیانو د دې بریت مسؤلیت په غاړه واخیست او ادعا وکړه چې دوی د کار په غزه کې د فلسطین سره د پیوستون لپاره کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه
د طالبان مشران سره په ساعت تلس کسان د اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي.
د مې 15 د قبلګۍ نړیواله ورځ
تر چې خپل قابلو ته البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټ سترګه کتل کیږي.
او خوست کې د ځنګل وهنه د مخنیوي غوښتنه
دولت ته دا فکر دی شنه کې د پوره چې د مخنیوي او د ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی.
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست کې څم دغه سازمان له لوري طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي خو وايي چې یا سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مزایا کترې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. نصیر احمد فایق ازادۍ راډیو ته وویل چې د طرحې کې د افغانستان اړوند مهم مسایل شامل دي او دوی ورته په مثبت لید ګوري او د پلې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ستاینه کوي. خو د طالبانو حکومت له لوري دغه څوکۍ ته نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سویل شین په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د څوکۍ پر سر بحثونه نیک اقدام بولی او ټینګار کوي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي دغه سازمان د مزایک طرحې د پلي کولو هڅې پیل کړې دي. خو ښاغلی فایق ازادي راډیو سره خبرو کې طالبانو ته په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه او ګونګوسي رد او اوازې بولي.
البته طالب ها همیشه ایره خواستار با خواستار واگذاری کرسی بودن ولی موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی
طالبان تل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ د ورکړي غوښتون کې دي. خو د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې چې د افغانستان په قضیه کې لاغزناکو هیوادونو جوړه ده دریځ تل واضح دی تر هغه چې یو مشروع ټول شموله حکومت په ځانګړې توګه د افغانستان نړیوالو تعهداتو او د نجونو او ښځو حقونو ته ژمن حکومت رامنځته نشي. دغه راز تر هغه چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت کې بدلون رامنځته نشي دا امر منتفی دی او دا څوکۍ به طالبانو ته ورنکړل شي.
ښاغلی فایق وایي ملګرو ملتونو د مزایک په نوم طرحه چې په فبروري میاشت کې د دغه سازمان د سرمنشي په غوښتنه برابره سوې او د طالبانو د حکومت او ګڼو هیوادونو سره شریکه سوې د پلي کولو لپاره یې هڅې پیل کړې چې دوی یې هرکلی کوي او د افغانستان د برخلیک معلومولو په برخه کې مثبت بولي. د ښاغلي فایق په خبره دا طرحه د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت د شپږو مهمو غوښتنو ټولګه ده چې په خبره یې مهم موارد په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړول د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونو اړوند نړیوالو تعهداتو ته ژمنتیا ده. خو د طالبانو په حکومت کې وسرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې نور موارد د مخدره توکو ترهګرۍ سره د طالبانو مبارزه او په مقابل کې یې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ ورسپارل دي. که څه هم نصیر احمد فایق د دې څوکۍ اړوند خبرو پیل رات کړ او ملګرو ملتونو هم تر اوسه څه نه دی ویلي خو د سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره د طالبانو د حکومت نومان او په قطر کې د دوی د حکومت سفیر سهیل شاهین دا بحثونه نیک اقدام بولي او وایي چې په یاد سازمان کې د دوی حضور مهم او حق دی. نوموړي د مې په څلورمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په اکسپر نه خبر شوی غږیز پیغام کې ویلي
راځنی در مورید سپوردنی کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامي
د اسلامی امارت استازی ته د افغانستان د څوکۍ ورکړې په سر بحثونه یو نیک اقدام دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د اسلامی امارت د استازی موجودیت یو اړتیا او د افغانستان د اسلامی امارت حق دی. په ملګرو ملتونو کې د اسلامی امارت د استازی پښتون کې کولای شو د بیلابیلو مسایلو حل ولټوو. له بده مرغه په تیرو څو کلونو کې په دې سازمان کې د افغانستان د استازی د نه موجودیت له امله په بیلابیلو مواردو کې جدي ستونزې موجودې وې.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د ملګرو ملتونو د چارواکو قوله راپورونه ورکړي و چې افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په دغه سازمان کې طالبانو ته د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ سپارلو په موخه بحثونه او سلا مشورې پیل کړي دي. خو د سیاسي چارو پوهان او ډیپلوماټان وایي ملګري ملتونه د مزایک طرحې په چوکاټ کې هڅه کوي د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړښت او برخلیک معلومولو لپاره ویشلي نظرونه غوښتنې او هڅې منسجمې کړي. له دې ډلې پخواني ډیپلومات او د چارو شنون کې خوس چمباس ازادي راډیو ته وویل
کوشش وشي چې طالبان هغه کمی ژمنې چې کړي دي هغو ته راوبلل شي. خو دا چې دوی ته به د افغانستان د استازولۍ څوکۍ ورکړل شي په ملګرو ملتونو کې زه فکر نه کوم چې په نږدې لاقل د تصور وړ راتلونکي کې دا کار وشي، ځکه چې تر ټولو د مخه دلته به یو کمپلیکس یا یو مجموعه د اقداماتو ترسره شي. د طالبان مشران سره پاس اتلس کسان دا اوس هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او د دوی په اړه اتفاق ته نظر هغه پنځو دایمي استازو د امنیت شورا د ملګرو ملتونو په منځ کې نشته.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی څو ځله ټینګار او غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د دوی د حکومت نومان سهیل شاهین ته ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو په ځلونو ټینګار کړی چې طالبان باید ټول نړیوال اصول خصوصا بشری حقونه او د خزو او انجونو حقونه رعایت کړي. د ملګرو ملتونو د قوانینو لمخې په یاد سازمان کې دیو هیواد د دایمي استازولۍ چوکۍ یوازې هغه حکومت تسپارل کیږي چې د نړیوال مشروعیت په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د اکثریت لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي، خو د طالبان حکومت تر اوسه هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست که څه هم دغه سازمان له لورې طالبانو ته د څوکۍ سپارلو اړوند بحثونه ردوي، خو وایي چې یاد سازمان له ګڼو هیوادونو سره د مذاکرې اړوند خبرې اترې پیل کړې دي. پر همدې موضوع سره د سیاسي چارشنو کې ښاغلی بلال احمد فاطمي وصل دی. سلامونه فاطمي صاحب، وخت په خیر. کړه ته وایي چې ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو بحث څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامون احترامات تاسه اغلی حسی او همدارنگی ستاسو اوریدون کتا. دا خو دا یو مملکت لپاره نهایت اړین دی، بلخصوص چه سوک دا ملګرو ملتونو است دا غول لری عضویت ولری چه افغانستان په حساب دا بنیادی غلو سخه دی. که چه تا منگا دا نیشن آف لیگ تلاشتو منگا پا بنیادی غلو کیو، که منگا دا ملګرو ملتون تلاشتو نو نسو پین سل وقتم که جور شش پک سل وقتم که اول ناست دا وکرلا پام دا اول ناست دا افغان افغانستان د دې خپل عضویت ته ادامه ورکړله. او د نړیوالو قوانینو د مخ نه د ملګرو ملتونو دنده دا نه ده چې د کرسۍ د چا معطل کړي، د دنده دا ده چې مملکت هغه شرایط پوره کړي او هلته عضویت باندې وپېژندل شي. بس له هغه نه هغه چې کله ستا عضویت باندې د وپېژندل د تا په رسمیت وپېژندل، د هغې استازیتوب نه استازیتوب دا د ملګرو ملتونو نه په واک کې دی او نه په هغې په اختیار کې دی چې هغه تا ته ووایي چې ته د استاز راستولی شي که نه شي راستولی. دا دی تخلف کړی دی د نړیوالو قوانینو نه. که بعضې وخت کې خبره د سټنډرډ کېږي چې د نړیوال سټنډرډ، که سټنډرډ خبره یي نو د ترهګرۍ خبره کې آیا سوریه د ترهګرۍ مسله نه وه؟ د افغانستان اسلامي امارت یو غړیم په نه په داعش کې و، نه په القاعده کې و، اما الجولاني په هم په القاعده کې و هم په داعش کې و. مګم تاسو وکته چې د هغې نه خو چا ملګرو ملتونو سیټ وانهخیستل، د هغې نه خو چا سفارتونه وانهخیستل. دی ته وایي ډبل سټنډرډ د دنیا، ځکه چې سټنډرډ وجود نه لري، غلط دغه دی. نو فلهذا دا دی دا حق نه درلوده، ځکه چې دلته دوه سټنډرډ دی. یو دا دی چې ملګرو ملتونو ته مملکت په ایس د وزو د خپل جامع ومني ته په رسمیت وپېژندلی. دویم سټنډرډ دا دی په مملکت کې هر هغه څوک چې حاکمیت د نظام په لاس کې ولري هغه کولی شي خپل استازی تا ته راولیږي. دلته ملګرو ملتونو ته خطي کړی د خپل حدودونه، او دا یو غیر معیاري کار دی، غیر د سټنډرډ او خلاف د قوانینو بین الدول دی. هیڅ ځکه داسې کوم دغه وجود نه لري چې یو مملکت کې دوی دغه نه یي تاسو وشي کولی د هغې کرسیګانې دا په تعلیق کې راولئ. که چېرته دا کار سټنډرډ وای نو د سوریې په مطالق هم باید دا شی شوی وای، د سوریې نه هم باید سفارتونه اخیستل شوی، سوریې نه هم باید د ملګرو ملتونو استازی اخیستل. ولې د هغې نه یې وانهخیسته؟ فرق څه کې دی؟ فرق ده کې دی چې په افغانستان کې امریکا ماته وخوړله، خپل بدل یې واخیسته، او په سوریه کې
الجولانی د مسله نړیوال جوړاندې کې ګوا کې د دغه څوکۍ د ترلاسه کولو لپاره یا د عضویت لپاره د مشروعیت بحث مطرح کې، دغه څه چې طالبان تر اوسه پورې مشروعیت نه لري، دغه اړخ په دې مسله کې ښکېل دی؟
ګورئ، مشروعیت خبره ته بیا راشو. الجولانی کوم مشروعیت درلوده؟ ولې د سیټ ته نه وانهخیسته؟ که دغه نړیوالو قانون خبر را سره څوک کوي، نو خو بیا خبره دا ده چې ولې افغانستان ته بل خبره ده او سوریې ته بله خبره ده؟ د ترهګرۍ خبره دواړو مملکتو کې ده. دلته هم دی د زور د لارې نه راغلي چوکۍ نیولې، الجولاني هم راغلی د زور د لارې نه، او الجولاني ته خو چا رایه نه ده ورکړې، چا نه مشروعیت واخیسته. ولې هلته د مشروعیت خبره مطرح کیږي نه؟ خبره دلته ده دا غلطی خبری دی، خلاف دی قانون دی. خو هم اغا خبره ده چه مایت از رایت ده، زورور چه ده قانون ده، او قانون چه ده اغا زور چه نه لری، اغا کمایسیت نه لری. نو دلته دغه مسئله ده چه ده ده افغانستان حق ده ده. او دیدی گوری تاسو بل مثالم زدر کام، بحث حقوقی که و سیاسی که و تاریخی که او په استدلال بی سره که. افغانستان کې کمونستان راغله، نه مشروعیت درلوده، نه د افغانستان د خلکو استازیتوب درلوده، او ملت په مقابل کې عمومي قیام وکړ. 15,000 کلی د افغانستان وران شول په دې جنگ کې، اما تاسو د هغې نه چا د مشروعیت پوښتنه وکړله، د هغې نه چا د ملګرو ملتونو کرسۍ واخیستله. حتی دغه مجاهدین په اسلام آباد کې و، پاکستان کې و، ولوی تنظیمونه و، 10 میلیونه افغانان په پاکستان کې و، اما سفارت د افغانستان د کمونستانو لاس کې و. ولی چې دا بین المللي سټنډرډ دی چې څوک حاکمی کرسۍ به د هغې سره، دا نه دی چې دا څوک دی.
دا ګوري کمونستان سره او اته مجاهدینو منتقاد نکاو ځکه چې حاکمیت د کابل د غوی لاس کېو حاکمیت د کابل ز د طالبانو لاس کې دی ولوکه خ خلک دی بد خلک دی سم دی نه دی دا مسله غلطه ده حقوقی لحاظ نه دا نه مطرح کیږي دا مطرح کیږي حاکمیت ملی د چا لاس کې دی آیا دا سازیتوب کولی شي نشي کولی د حق دی هلته دا د افغانستان سیر دی او څوک چې حاکم دی دا سیر دغې متعلق دی
بله بله اوس دغه کومه طرحه چې په کار لاندې ده او پرې کار کېږي یا خبرې پرې کېږي شونې کېدای شي چې د دغه طرحې له لارې د ملګرو ملتونو څوکۍ د سپارلو بحث مطرح شي
ګورئ خبره ما خواته روانه ده خو دلته دې دوه ډلې دي یو د ډله ده د ریچارډ بنټ ډله ده چې د یهودانو ډله ده او زمونږ د افغانستان ورته دا لفظ یهودیت ورته استعمالول په کار نه دی خو یهودانو د وزر لاندې وطن خرڅ کنو څوک چې د امریکا سره ودرې د خو امریکا سره یهودانو خدام یهودانو په حساب کې راځي ځکه قرآن او حدیث مونږ ته دا سوګي چې څوک د دشمن سره ودرې که دشمن حسابيږي نو فلهذا یو ډله دادا چې هغه د یهودیت د غی لاندې کار کوي یو ډله دنیا کې دادا چې هغه کې روزو اوتنبای او هم د خپل
ګوتيبو اوس فاطمه صاحب سره لږ چې د تفصیل مسایل مونږ تاسو پرې باسه کړه وړاندې مو ویل چې په ملګرو ملتونو کې د جولانی باسل ته مطرح شو اوس اساسي پوښتنه ده د ځین موارد چې د جولانی ممکن د خپل خلکو د غوښتنې په اساس باندې هغه کارونه تر سره کړی چې په زوري وخت تر لاسه کړو برعکس طالبان په افغانستان کې بشري نقص رامنځته کړی د ډیر توتیر خلک خلکو سره کړی د ډیر موارد چې خلک ولې حکومت پر بند کړی دی موږ تاسو زده کړو ته اشاره کولې چې د خزاقونو ته یا د نو ډیر مشکلات دی په افغانستان کې په فکر کې دا اساسي عمل دی چې دا څوک دی ته به تور نکړل شي
نه ګورې دا 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 د انګلیسي کې ایکسکیوزز وایي معذرتونه دي چې دی وړاندې کوي دا ته بالکل دی سره بحث کولای شي دا ملګرو ملتونو بحث کولای شي دنیا ورسره کولای شي خو کرسی ته نه شخصله کرسی به ورته ورکه دی چې ته به مجبوره یې چې ضروره د حقوق ورکه د حقوق دا نه دی چې ته د حقوق نه ورکه حقوق په الجولانی نه دی ورکړي الجولانی البته تاسو دغه تیره میاشو کتل چې آذری قوم چې د پیساب د اسرایل سره نزیواله لري دغه قوم څومره البته تبعی وکړه دغه الجولانی ټول وجل او په سارایي محکمه کې وجل ولې دنیا کې دا کلیپونه راونه وتل
ولې په اوس وړاندې تاسو د ایکسکیوزز خبر ورکوله فاطمی صاحب دلته موږ تاسو کوکرو زین موارد چې هغه په لوی لاس باندې په لاس کې ورکول کیږي چې دا غسدي چې بیا خان رامسته کېدلی سي اوس ک الجولانی زین موارد هغه کې خو هغه مشارات برابرۍ چې ګوا کې مشروعیت لپاره دی لاره ورشي ولې برعکس سال باندې اوس نه دی کړی
ګوره د خبره دانه ده چې هغه دیم لګی دی د خونه ده چې کم کارونه الجرد جولانی نه خو طالبان ډیر مثبت کارونه لري او د جولانی نه خو د طالبان او مشروعیت مسله ډیره قوی ده د جولانی یو ډله وا چې امریکای راوستله طالبان او د سرتاسری افغانستان کې د ګوشه راتو خچ طالب پکې نه و طالب خو سر تاثری دی افغانستان که یو قوتو په سوریه که الجولانی یو قوت نده جولانی هم دا وست توتی توتی ده لکه زمگه دینون سدونیوم که چه منگه و تنظیمونه و منگ توتی توتی و یو گند نشویله چیز حاکمه هم نو و گندونه و وست په سوریه که و گندونه دی اما طالبان خو یو گندو کنه یو حرکتو کنه او دی طول افغانستان که و په بدخشان که و په قندار که و په ننګرهار که و په هرات که و او ګوري د داتیا نوی زره
ډیر زیاته مننه کوم مننه
ژوند دا خو د ملت استازیتوب کوي چې ملت د دې ته زره کومه کوي
ډیر زیاته مننه ژوند دی تر نور دین کو د سیسی چاشونو کې خغلب لال احمد فاطمی و لدې سره په افغانستان کې ډیش مې موارد چې طالبانو پر محدودیتونه لګولې دي یا ډیش مې چاودنې چې شوې دي دوی مسولیتونه پر غاړه باندې اخیستې دي او سره د خزو او بشري حقوقو نقص کوم تاسو ګور دغه موارد چې په افغانستان کې پات شو د دې لامل کېږي چې په ملګرو ملت تونو کې دوی د دې حقونه لري چې باید دوی څوکۍ ولري
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه له سخت خبرګون سره مخ شوې ده. په سویس کې د نننۍ یو شمېر سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو ګڼو افغان فعالانو او سیاسونو د طرح غیر عادلانه بللې ویلې دي چې په افغانستان کې ټول قومونه د ترهګرۍ قرباني دي. دا په تاسو کې ده چې د سویس سیبي ورسپاڼې پرون خبر ورکړ چې د دغې واد د کډوالو د ادارې چارواکو په خپل استادو د قومیت پر بنسټ له دې واده د افغان کډوالو په ځنګړې توګه پښتنو د سلو او اساسا نظریه ماتر کړی ده. نور حال پر راپور کې
د سویس د کډوالو د ادارې د قومیت پر بنسټ د افغان کډوالو د استلو نظریه په دې هیواد کې د ننو بهر د یو شمیر سیاسي ګوندونو فعالانو او بشري حقوقو د مدافعانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي. دوی وایي چې د قومیت پر بنسټ اخراج د کډوالۍ د کنوانسیونونو او د بشري حقوقو له روحي سره په ټکر کې دی. د مئی په څلورمه د سویس یوې جرمنۍ ژبې ورسپانې راپور ورکړ چې خای پښتانه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول شي. د ورسپانې ویلي د سویس د اخراج د برخې مسولینو د کډوالۍ د برخې کارکونکو ته ویلي چې د پناه غوښتنې په برخه کې د سیاسي ستراتیژۍ له بدلون سره په یو شمېر انتخابونو لکه د قوم پر بنسټ په اخراج باندې غور کېدای شي. ورسپانه زیاتوي دا موضوع چې تر ډېره په اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې د یو شمېر افغان کډوالو او اسلام پالو له لوري د یو لړ بریدونو نه وروسته مطرح کېږي کولای شي په پراخه کچه د افغانانو د ایستلو زمینه برابر کړي. سویس هغه هیواد چې د بشري حقوقو د ځینو ملاتړ او مدافع سازمانونو مرکز دی. د غورسپانې لیکلي چې د دې نظریې تر شا فکر دا دی چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو سره د ژبې او ټبر د نږدېوالي لامل ښایي پښتنو پناه غوښتونکو ته په خپل هیواد کې خطر کم وي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان سفیر او دایمي استازي نصیر احمد اندیشه دا موضوع غندلې او وایي چې د سویس د کډوالۍ اړوند چارواکو سره یې شریکه کړي او د هغوی د رسمي ځواب په تمه دی. ښاغلی اندیشه ازادي راډیو ته وویل
تا جایی که ما معلومات داریم
تر کومه ځایه چې زه معلومات لرم په دې اړه رسمي پالیسی نشته. که کومه طرحه موجوده وي زه فکر کوم خایي یوازې طرحه پاتې شي، خو موږ بیا هم په دې اړه د رسمي ځواب په تمه یو،
منتظر پاسخ رسمي هستیم.
په سویس کې د افغانستان سفارت په دی اړه په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه یې خبره کړې ویلي چې سویس پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هېواد اجباري استل درولي او یوازې د مجرمینو په ځانګړو قضیو کې د اخراج عملیه اجرا کیږي. ګڼو نورو افغانانو د بشري حقوقو فعالانو هم دا طرحه غیر عادلانه بللې، ویلي دي چې په افغانستان کې پښتانه هم د نورو قومونو په څیر د ترهګرۍ قربانیان دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحی په دې اړه په خپل ایکسپانه لیکلي چې د سویس نظریه یو ډول قومي توپیر او تبعیزي کړنه ده چې د بشري حقوقو له قوانینو سره ټکر لري او دا چې د عمل د کډوالۍ د شواهدو پر بنسټ پریکړه لمنځوړي. نو موري لیکلي چې د قوم پر بنسټ د پناه غوښتونکو شړل د مان لري چې ګناه د قوم پر بنسټ ټاکل کیږي نه د فردي شرایطو پر بنسټ. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جنایي څېړنو رئیس او د چارو شونون کې بسم الله تابان په خپل ایکسپان لیکلي چې جرم یو شخصي عمل دی او دا چې د طالبانو د جرمونو قومي کول د ټولو قانوني او انساني ارزښتونو خلاف عمل دی. نو موري ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر دوه لسیزو کې پښتانه په افغانستان کې د طالبانو د ترهګریزو پیښو د قربانیانو له ډلې وو.
یار تصمیم بری باشه
که پریکړه دا وی چې سویس په قومي بنسټ پناه غوښتونکو تفکیک کړي دا د ټولو بشري حقوقو خلاف عمل دی. که په افغانستان کې هم داس یو نظر موجود وي چې ټول طالبان پښتانه دي، نو ټول پښتانه طالبان نه دي. په دې تیر شلو کلونو کې د افغانستان د جمهوري حکومت د وسلوال فوز یو زیاته برخه پښتنو ځوانانو تشکیلوله او د طالبانو پر ضد په جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
فرهنګي او سیاسي فعال فهیم کودامنی هم د سویس د دغه نظریه په اړه کلک غبرګون خوده لو په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلی چې باید اجازه ورنکړل شي چې افغانان د قوم په نوم وویشل شي. هغه لیکلی چې دامنی چې په بهر کې یو شمېر افغانان خایي د طالبانو سره مینه ولري، خو په خبرې دا هم یادولو ده چې د افغانستان په غیر پښتنو قومونو کې هم ترهګر خپل ملاتړ لري. په سویس کې د نن یو شمېر سیاسي ګوندونو د دې موضوع ملاتړ کړی، خو د منځلارو او سوسیال ډیموکراټیک ګوندونو بیا په بشپړه توګه مخالفت کړی او ویلي چې اصلي معیار باید د کډوالۍ لاملونه وي نه قومیت. دوی ټینګار کړی چې ستانه شوي افغانان د شکنجه او د بشري حقوقو د نورو سختو سرغړونو سره مخ کیږي.
د مې پینځمه د قبلګې نړیواله ورځ ده. هغه فرصت چې د میندو او ماشومانو د روغتیایي ساتنې لپاره د دوی د حیاتي رول نمانځلو لپاره هم مهم بلل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر قبلګانې وایي چې دا ورځ پرې داسې وخت را رسېدلی چې دوی له ګڼو اندېښنو او جدي ننګونو سره مخ دي. نورحال د فیروزې زی پراپور کې
په داسې حال کې چې د مې په 15 ماده قابلګانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، په افغانستان کې یو شمېر قابلګان له سختو کاري شرایطو شکایت کوي او د دې برخې محصلین بیا له ناڅرګند راتلونکي سره مخ او له زده کړو محرومي ګرځول سوي دي. یو شمېر قابلګان وایي چې له کافي اسانتیاو پرته په کمه تنخوا روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې یوې قابلې چې نه غوښتل د امنیتي اندېښنو له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مړه خدای چې خپل قابلیت البته په افغانستان کې په شفاخانو کې په ټیټه سترګه کتل کیږي، دوی ته ارزښت کم ورکول کیږي، ماشونه د دوی کم دي، د کار بوج په دوی باندې ډیر زیات دی، خدمات زیات وړاندې کوي، فشار د کار پی زیات دی، ښه کار تر سره کوي، هغوی تشویق شي تر څو حداقل هغه کار چې کړی دی په همدغه معنوي تشویق باندې دوی ستړیا له منځه لاړه شي. بل په ارتقای ظرفیت دوی کار نه کیږي، یعنی زیاتره هغه څه پخوانی میتودونه چې دي هغه کارول کیږي، دغه نوی اپډیټ معلومات چې وي دوی ته باید وخت په وخت باندې سیمینارونه دایر شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای وایي چې افغانستان د ژوند ژغورلو لپاره لا زیاتو قابلګانو ته اړتیا لري. دغه سازمان د مې د 15 نیټې د قابلګانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې افغانستان ته د راستنه سویو په زیاتېدو قابلګانې دې ته اړیږي چې د هغو میرمنو د پالنې لپاره چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري ډیر ساعتونه په کلینیکونو کې تیر کړي. د قابلګۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د طالبانو حکومت په 1403 کال کې د افغانستان په نیمه عالي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ پر زده کړو بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې د نړیوالو سازمانونو غوسې راوپارولې او دا اقدام د افغانستان د ښځو پر روغتیا ګزار وباله. په بامیان ولایت کې د قابلګۍ برخې یوې پخوانۍ محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
خدا خلاص کردیم نگفته پسه کردم دم قسمی هم امتحان ایسیم سر شش دارد
اون گخبال نرسنگی ختمه کرده با اغا لمره اونایی که چی انستیتیتینه یه وطرل دش بگم سمستر آزموینه مو پای دوره سوالی اوست آمی روختی آزموینه پا دیده همداسی پتمه یو چی سه وقت بلومونگ نه آزموینه اخلی اوست طول مؤسسی هم ترل شوی اخبال خلاص سوانی او دکار گختنی مو و راستولی وی پا کور ناستی او جوار خفگان را تا پیدا شویدی.
در نسایی ولادی ناروغی و زین متخصصین وی قابلگان دمیند و ماشمان و دمرین پکمولو که اساسی رول لو باوی او که دوی در رکتران و ترچنگ حاضری نوی روختیه خدمتون پسام توگه نسی ولاندی که دلائی.
آزادی رادیو تلیرویش ساتا لطاسو سرده
د خوست یو شمېر اوسیدونکي له اړوند ادارو او ځایي قومونو غواړي چې د تڼۍ ولسوالۍ د امداد په تفریحي سیمه کې دي د ځنګل وهنې مخه ونیسي. یا د سیمه چې په نختارو، تیړیو، چنارونو او نورو زینتي ونو پوښلې ده د رخصتیو په ورځو کې ورته له بېلابېلو سیمو ګڼ خلک ورځي او هلته تفریح او میلې کوي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اوسیدونکي او د تڼیو د غرایز سیمې ادم متتلل یو شمېر سیلانیان له اړوند ادارو او ځایي قومونو غوښتنه کوي چې په دې شنه او تفریحي سیمه کې د ونو او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیسي. دوی زیاتوي د ادم مت د ځنګلونو او ونو پرې کول د دې ځای طبیعي ښکلا او د سیلګرۍ ارزښت له منځه وړي. په وروستیو کلونو کې خلکو څو څو ځله له اړوندو ادارو غوښتي چې په رسمي ډول د ادم مت سیمه په ملي پارک بدله شي او په دې ځای کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د اوسېدو او تفریح وړ اسانتیاوې برابرې شي. د خوست اوسېدونکی محمد جمیل همت چې د سیلګرۍ لپاره د ادم مت سیمې ته تللی مشال رادیو ته وویل
مونګوري دل خلک چې دی ونی وای په دجارو کې ډیر لرګي مونګول دل چې تال دی خلک ونی وای شنو ونه سي رخصت دو مونګ د دولت پورګرم نه مونږ دا غاخ کو دې نه داخله لرو چې دغه مخه ونی سي او د تنیو قومي مشر نه مونږ دا غاخ کو چې به دوی داسې بخپن مانس کې هو یو تعهد وکي یو تړون سره وکي چې دی ونو وال چې دا باندې کې
د خوش اوسیدونکو له اړوند ادارو د همغړي چې د ادم محمد په ګډون د ټولو شنو سیمو ساتنې ته پام وکي. د خوش یو بل اوسیدونکو رحیم ګل ساجد وویل
دولت ته دا کور دی شنه کې ته د پرا چې دغه مخنیوي او چې ځنګلات لکه زنه زیات څه خپل ول چې ولې شوی دی یا یس ولې کیږي د دولت مخه ونځي او لس په دې برا کې اما په هوا ورکړل شي.
د خوست اوسیدونکو ویل که څه هم د پخوا په پرتله ځنګل وهنه کمه شوې، خو دا چې د غریزو سیمو اوسیدونکي کاروبار نه لري نو د ژوند ستونزې ډېرې شوې دي. ځایي اوسیدونکی نوررحمان غوښتنه کوي چې د غریزو سیمو اوسیدونکو ته دې یو شمېر هغه پروژې ورکړل شي چې د هغوی ژوند ورباندې په تدریج سره له اقتصادي اړخه ښه کېدلی شي.
بدبختانه چې د دغه سیمې خلک ډېر غریب دي، نو داسې کوم اقتصادي هغه نه لري، نو داسې کوم کاروبار لري. مخکې هم دوی په دغه سیمه کې کوم ونې چې هغه وهلې د دغه طرفه د دوی کرنی اقتصاد جوړېدو. نو د دولت نه مونږ هم دا غوښتنه ده چې د دغه سیمې خلکو ته یو څه داسې کار وکړي چې هم دغه سیمه ښایسته وي، هم دغه لرګي پاتې وي، هم دغه شته ونې پاتې وي.
د دې پخوا کې د عدمت سیمې سالانیان یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي او وایي د خلکو د پرله پسې غوښتنو سره سره هم عدممت لاره نه ده جوړه شوې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دے فیسبوک پہ پانا دے، او پہ ٹویٹر کے مو پہ twitter.com/azadiradio مندلے شئی. آزادی راڈیو ہر شیبا لطاف سے.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیلچ ټول جوړ غوښتمن من بیاست شره خلاص دی ولسم ټولګي وای ولسم واسطه راځو نن یو نوې موضوع شروع کو. په دا سفر کې کومه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سلټریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوي باندې هم ځان پوکو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیا یمې صفحې څخه تر نیوې یمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې لکه جوړو چې دی جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوي وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولیسس څخه اخیستل شوی دی چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامس معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دوار خواوی چې دی او د بل سره مخ مطلب مرسته کوي او دوار فعالیت سره ترسي او دی چې دی دغه دوار خزه برخه چې دی د نازکې غشا په واسطه غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی او د نازک غشا چې د منتل په نام سره یادیږي او دی خپل چې دی د خوراک کولو د پاره یا هم د شکار کولو د پاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیلا په نام سره یادیږي چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي او همدارنګه د دوی هضمي عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي د دې ځنې کوم ژوند دی موجوده چې دی هغه پښې مثال پښې چې دی پسر کې دي او غوی به یواز د غایوانه چې دی تړلې دوران لري نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري همدارنګه د کوم چې په سمندرونو کې شه ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطحه په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري همدارنګه دوی د عصبي غوټي چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري مطلب دغه غوټي چې دي څلور غوټي لري او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټي وجود لري او همدارنګه د شلو بویولو لمسي له دولو توازن دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي دغه بوی وکولای شي یان دا ټول څغره هم پدې کې وجود لري او د بدن خالګای چې د هغه د سولم په نامه سره دیږي چې د بدن له هغه خالګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي پکې شي کې واقع دي وجود لري چې رازو د دوی دولونه چې د غوس خې یو ډول چې صدف دی د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی هغه سکلیټ دی چې د صدف په واسطه پوشل شوی دی د دغه کم حیوانات چې د صدف چې خپل سکلیټي بهر نی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي رازو حلزون چې دی حلزون پیژنو حلزون یو د دغه حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول تور ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل علاقم شکار پر د کیږي هغه څخه ځان وساتي او ورپسې رازو حلزون چې دی حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دی او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه شکلونه راته وجود لري چې دوه کرونه چې دی دوه جوړش کرونه لري چې د دوه شکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاته دوه کوچنی نور شکرونه په واسطه دی چې کولای شي هیڅ کول شي نه هیڅ غړي په غزا کې قرار لري او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړش لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا د غپرازي دوی د هغه څخه ځان د کریم ژغوري او دوی چې د اریته ورته جبل لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پکوي چې د حزون ډېرې نیوي چې دی هغه لک د واګي یا سلا او بل چې دی د سلاک په نام سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل شوی دی او دوی چې دی سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دی رازو د صدف جوړېدل وایو صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ شوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسطه پوشل شوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغه په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم نومیږي او همدارنګه کچیر د خارج څخه دیته داخل اضافي مواد ورسه دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه په شاوخوا راچاپېل کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوند جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. دا زود پسته بدن او اهمیت وای پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوند له لحاظه دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګه د دې ځینې نور چې دی ایډن د ایډن د لور له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول وسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د هزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه هزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی، یعنی دوی چې دی نباتات لمنځوري او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی سي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چینجان فایلم وایو. کړي د بند لرونکي چینجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادیږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دوی دند کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چینجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دوی دوه اړخیز تناظر لري، او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی، پرته له هغو څخه نور ټول چې دی د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي، او همدارنګه دوی چې دی بدن یې نمجن دي، ځکه چې د دوی کم شاوخوا چې دی د نازک کیټیکل په واسطه پوښل شوی او کیټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبه جذبوي او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس مخنیوي کوي، نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمل نمجن دي، او د دې هضمي کانال چې دی هغه ټیپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري، او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سره رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي، او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس scheme. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي، او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډه سره سر خلاصوي اوسه، موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملاسکا فایلم و پیژنې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژنل چې کوم ځانګړتیا درلودلې. راځو د دغه فایلم مو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد ډول سره وکړي. کوم موضوعات چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لاري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتلونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مدستي سر خلاصیږي، او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځانګړتیاو څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوټ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړۍ پوښتنه ده، د پاستا بدنو ځانګړتیاوې څه شي دي؟ دویمه پوښتنه ده، حلزون څه ډول یو حیوان دی؟ موږ حلزون وپېژندئ چې د کومو حیواناتو په ډله کې راځي، او همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودله، او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت یې درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او درېیمه آخرنۍ پوښتنه، د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي؟ یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلئی، د دوه پلئی یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې وکي چې ټوله جوړو غوښتات من بیا سره خلاص دولسم ټولګي و یو لسم لوسته. د ورځې د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو، هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سرته رسوي. لکه څنګه چې په تیر لوست کې عضلات پیژندل، او کله موږ وویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي، د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس راځو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون څه شي څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورون نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږمې صفحې څخه تر څلور شپږمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې کچیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي، چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې دی هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزی برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د ار ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکاندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکاندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه
اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروتین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلودل چې د دوی سره پروتین کې چې کوي جوړولو کې کومک کوي. او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروتین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجري جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږد یې هم پکښې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسېږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونه یوناني کلمې څخه اخیستل سوی دی، خپله د ونې په معنا څه دی. یعنې دی جوړښت که چیرې موږ متوجه سو دی شاخلو ته ورته جوړښت لري او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټو دا سپاینونه دي چې دغه سپاینونه چې دي د ډنډرایټ په سطحه کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي. او دغه سپاینونه چې دي د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظې په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې ډنډرایټونه چې دي ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکسون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکسون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو، عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دوی اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دوی کولی شي چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري، خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوښ دی، دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوښ په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوښل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لیږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې سوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي، همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د ډنډرایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل سوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنولکي نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم، دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل لامس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول سوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه پر دوی پاس احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونو برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ تمنمیږ چې حسي نیورونونو دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې دپاره استفاده ورڅخه کیږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا دپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پرچکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه ډنډرایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدي هورمونونه تولیدي هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لېږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو ساینپس. وایي ساینپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي د فضا چې خالیګه چې د دوی ترمنځ واقع ده هغه د ساینپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د ساینپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډېر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کوم هورمون چې تولید سي او غوښ خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي، یعنی نور خوته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دند چې سره ترسي هغه یو خود ودی انکشاف سلوک او د نسل ډیرش د مسل تولید تنظیمول دي همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي او د بدن ټینګ ساتل استوار ساتل چې مثال په ازمر په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازه شکی ثابت ساتي او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسولو لپاره د بدن مجبور کول دي کله چې هیڅ نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته حالته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدېږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسي په هر خلنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي دویمه پښتنه ده ساين اپ څه ته ویل کېږي واضح کړي او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ مننه
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي